دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د پوځي عدالتونو برخلیک په سرشمیرنه کې د مختلفو لژکیو د خانو او ورسره د داعش دلی په زد د یو نړیوال اعتراف د غونډې په اړه حال درکو په خبرونه کې مو کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده خورتار ته وړاندې وارکو بوریوال کاکړ ته چې خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د مودي غځولو لپاره بل نن سینټ ته وړاندې کیږي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دفاع وزارت امر کړی چې په بیړنۍ توګه دی ولایتونو ته درسي کتابونه ورسوي او امریکا وایي که د ناتو د بارنی چور د وزیرانو د غونډې نیټه بدل کړل سو نو ریکس ټیلرسن هم شای پکې ګډون وکړي اوس بشپړ خبرونه په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د مودي غځولو لپاره له قومي اسمبلی څخه منظور شوی بل نن سینټ ته وړاندې کیږي د پوځي عدالتونو د مودي غځولو لپاره په اساسي قانون کې د 28م بدلون د مسوده د سې شنبه په ورځ په قومي اسمبلی کې په غوڅ اکثریت منظور شو له سینټ څخه تر منظوري وروسته به ولسمشر پر دې لاسلیک وکړي او ورسره به په ملک کې پوځي عدالتونو ته تر راتلونکو دوه کلونو د فعالیت اجازه ورکړل شي د سیک مذهب پیرویانو د پاکستان د وفاقي حکومت او شماریاتو ادارې پر ضد د پېښور په هایکورټ کې مقدمه درج کړې ده دوی وایي په پاکستان کې د سرشمیرنې په فارم کې د نورو مذهبونو غونډې د سیکانو لپاره ځانګړې خانه نه ده ورکړل شوې په پاکستان کې د سیکانو د ټولنې مشر رادیش سنگ ټونی په دې اړه مشال رادیو ته وویل
زمونږ سکم مین مطالبه دا چې زمونږ سکم د سنگ سسپان کې سکھ زمونږ مذهب خانه ایڈ کړی شي او چې څنګه نور مذاهب دی ایڈ کړی دي هندو عیسائی مسلم قادیانی نو دا چې زمونږ مذهب خانه هم پکې ایڈ کړی شي او زمونږ سکم سنسس کې تعداد دی هغه اصل تعداد مونږ ته ملاو شي
سکھ مشران ویل که یې غوښتنې ومنه منل سوې نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته کوي د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیران له نن څخه په واشنگټن کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد وزارت وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی او هلته یې له یو شمیر چارواکو او سیاستوالو سره لیدکاته کړې دي د امریکا د واکمن ریپبلیکن ګوند مخکښ جان مکین له صلاح الدین ربانی سره د لیدو کتو پر مهال ویلي چې له افغانستان سره د امنیت او ثبات په ګډون په بیلابیلو برخو کې د امریکا مرسته او همکاري ضروري ده د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت یو ویاند خیر الله آزاد په دې اړه مشال رادیو ته وویل دی وایي جان مکین ټینګار وکړ چې په امریکا کې د نوې ادارې رامنځته کېدل به په افغانستان کې د دې هیواد پر لویو پالیسیو اغیز ونه کړي او د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې به د امریکا ژمنتیا کمزوري نسي ټاکل شوې ده چې صلاح الدین ربانی به د دې کانفرنس ترڅنګ د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره هم لیدکاته وکړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت لارښوونه کړې ده چې د پوهنې له وزارت سره د هغو 1400 ولایتونو ته د درسي کتابونو پر رسولو کې بیړنۍ مرسته وکړي چې تر اوسه درسي کتابونه نه دي ورسېدلي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په سړو سیمو کې له سبا څخه نوی تعلیمي کال پیلېږي د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس کبیر حکمل په دې اړه مشال رادیو ته وویل
دا هر بیړنۍ عملیاتي پروګرام د چې په تروسه پورې کله هم په معرف کې اوسوي او ان شاء الله نتیجه به دا وي چې په خپل وخت دیوی اونۍ په دننه کې ټولو ولایتونو ته هغه خوانځو ته چلته د کتابونو کمښت موجود ده هلته کتابونه ورو رسیږي ان شاء الله د ملي دفاع وزارت ترانسپورت پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسو
کبیر حکمل ویل دوی اتلس نور ولایتونو ته وار لمخه په جمع کې دا درسي کتابونه رسولې دي امریکا وایي که د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې نیټه بدل کړل سوه نو شایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پکې ګډون وکړي دا له هغه لږ څه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل ریکس ټیلرسن به د اپریل په پیل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون ونه کړي خو د اپریل په وروستیو کې به د اروپایي سفر پر مهال روس ته هم لاړ شي د بارنی چار د وزارت ویاند مارک ټونر د سی شنبه پورز په واشنگتن کې خبريالان ته ویلي چې امریکا په برسل کې د ناتو د غونډې لپاره د 15 او 16 اپریل وړاندیز کړی دی، کوم چې د پوینا د ریکس ټیلرسن له سفری مهالویش سره هم سمون خوري. د اټمی مسلو په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار کریستوفر فورد ویلي امریکا د روس د اوس لپاره د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران اټمی تړون ته احترام لري. دا خبره نوموړي د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال کړې ده. هغه ویلي چې د امریکا اوسنی حکومت پر دې سربیره د ایران دا تړون مني چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په وار وار نیوکې ورباندې کړې دي. خو کریستوفر فورد زیاته کړه چې د امریکا اوسنی حکومت د ایراني هغه په ګډون د ټولو هغو اټمي تړونونو جاج اخلي چې د تیر حکومتي دورې پر مهال سوي وو. د ترکی سیاستوالان وایي دوی به نور په خپل هیواد کې د ټولپوښتنې وړاندې په جرمني کې د لاریون کولو هڅې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی او جرمني ترمنځ په اړیکو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. ټاکل شوی ده چې په ترکی کې د اپریل پر 14 نیټه د دې لپاره ټولپوښتنه وسی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واک زیاتولو لپاره په اساسي قانون کې بدلون راوستل سي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له رابع اکرم خان څخه اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو ریال په 28.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 315 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د وریځو امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 23 او په کوټه کې 10 او 25 وي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان قومي اسمبلی په دې هیواد کې د پوځي عدالتونو د کاري مودې غځولو منظوري ورکړه. په پاکستان کې د سرشمیرنې په فارم کې د سیک مذهب د خانې د نسوالي په ضد د یاد مذهب منونکو په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی دی. یو سیک په دې اړه وایي
چې څنګه نور مذاهب ته یې اډ کړی دي، هندو، عیسائی، مسلم، قادیانی، نو داسې زمونږ مذهب خانه هم پکې اډ کړی شي او زمونږ کم سنسس کې تعداد مونږ ته ملاو شي.
د پاکستان اوو په هنتونونو یا یونیورسيټانو د معیار لپلوه د ایشیا په 300 یونیورسيټیو کې ځای جوړ کړی دی. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په امریکا کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د سیاسي چارو یو کارپو دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ګڼي.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدې ده چې تقریبا 8 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونه پکې ګډون کوي.
د نیویل مریض کا لمړی ورځ په خوست کې په یو شمیر میله ځایونو کې په خوشحالی سره اول مانځل سول، خو ولس له حکومت د دوغ ځایونو د بیا رغونې غوښتنه کوي.
د نوروز منزل د پوره پرمبوخت رغلی، خو افسوس دا چې دا بغونه دا اوبا ویاله لختی دغه ته هیڅ خدمت نه ده شوی.
په روان خبرونه کې یو شمیر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تشپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او سره زو خپل لمړي راپور ته. د پاکستان قومي اسمبلی په دې هیواد کې د پوځي عدالتونو د کاري مودې غځولو منظوري ورکړې ده. په دې لړ کې تیر ورځ 28 آئینی ترمیمی بل اسمبلی ته وړاندې شو چې په غوڅ اکثریت سره منظور کړل شو. نن به دا بل سینټ ته وړاندې کیږي او له هغه وروسته به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي. د دې بل لمخې د روان کال د جنوري میاشتې له 8 نیټې څخه د پوځي عدالتونو کاري موده د 2 نور کلونو لپاره وغځېدل. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رفعت انجم راکوي.
د پاکستان قومی اسمبلی د پوځي عدالتونو موده غځولو په اړه 28 آئینی ترمیمی بل کال 2019 اکثریت سره منظور کړي. دا بل تیر ماښام د رائے شمارې لپاره د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد قومی اسمبلی ته وړاندې کړي وو. د قومی اسمبلی 2.55 غړو د بل په حمایت کې او 4 په مخالفت کې ووټ واچولو. د بل تر لاندې د پوځي عدالتونو موده به د 3 کال جنوري نه تر 2 کالو پورې غځولې شي. دا آئینی ترمیمی بل نن به د سینټ ته د منظورېدو لپاره وړاندې کولی شي چې دا غي پس به دا بل د پاکستان صدر ته ولېږلی شي او د نوموړي د لاسلیک نه پس به دې ته د قانون درجه حاصل شي. د کال 2016 په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلمان د یو آئینی ترمیم لمخې د 2 کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه او د یادو عدالتونو موده د کال 2019 جنوري میاشت پر 8 نیټه ختم شوې وه. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په یوویشتم آئینی بدلون او پاکستان پوځي اکټ ترمیم وروسته په ملک کې 9 پوځي عدالتونه جوړ کړل شول چې پکې 3 په خیبر پختونخوا، 3 په پنجاب، 2 په سند او 1 په بلوچستان کې وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
دا شورو د ورځې
19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجه
ستونزې او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې مو اوري چې پته ده mashalradio.com. په پاکستان کې د سرشمیرنې په فارم کې د سکه مذهب د خانې د نشټوالي پر ضد د یاد مذهب منونکو په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې دي. سکانو له عدالت غوښتنه کړې چې اړوند ادارو ته د ژر تر ژره په سرشمیرنې کې د سکانو د شمیر معلومولو حکم جاری کړي. په پاکستان کې د مارچ له 15 نیټې سرشمیرنه پیل شوې چې په لومړي پړاو کې د دې هیواد په 13 ضلعو کې د عمل ترسره کیږي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبریال زلان یوسف ځای راکوي.
د سکه مذهب منونکو د سرشمیرنې په فارم کې د یاد مذهب د خانې په نشټوالي پېښور های کورټ کې د وفاقي حکومت او د پاکستان د شماریاتو د ادارې پر ضد ریټ دایر کړی دی. د پاکستان سکه کمیونټي چیرمین رادیش سنگھ ټونی وایي چې دا د حکومت ذمہ داری ده چې په ملک کې د هر مذهب د منونکو کره شمیرا معلومه کړي.
زمونږ شکم مین مطالبه دا چې زمونږ شکم د سنگ سسپان کې سکھ زمونږ مذهب خانه ایڈ کړی شي او چې څنګه نور مذاهب دی ایڈ کړی دي، هندو، عیسائی، مسلم، قادیانی، نو دا چې زمونږ مذهب خانه هم پکې ایڈ کړی شي او زمونږ شکم سنسس کې تعداد دی هغه اصل تعداد مونږ ته ملاو شي. دا شکم دی نو مونږ ته وربلی شکم دی زمونږ دا ویلو شي دلته پاکستان کې 3-4 لاکھ سکان اوسیږي. زمونږ کے پی کے 25-30 ہزار کسان دي.
سرشمیرنه کې د نه حسابولو پر ضد سیکانو د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې هم کړي دي او دړکې ورکړې ده چې که غوښتنې پوره نشوي نو په اسلام آباد کې به په غټه کچه احتجاج پیل کړي. پېښور کې شوی یو مظاهره کې د سیکانو د ټولنې یو غړی بابا ګورپال سنگھ مشال رډیو ته وایي
او زموږ سره نن چې کوم ډېر زیات نه انصافي شوی دا په دې باندې سیک قوم چې کوم ډېر زیات خپم دي په غوسه دي چې سیک مذهب په پاکستان کې چې کوم د پسلورم 15 باندې دی او د دې دومره زیات تعداد په پپا نو پدې نه چې حکمرانان په کم ځکه د حق او د رائټ خبره کوي نن دا چرته دی او مطلب دا چې کوم د سمره غټ مستیک کړي دي.
سرشمیرنه کې د مازورو خلکو د شمیر معلومول لپاره سور جوړاندې سپریم کورټ اړوندو ادارو ته احکامات جاری کړل او د سرشمیرنې په فارم کې له قبایلي سیمو د بے کورشوي خلکو لپاره د خانې د نشټوالي پر ضد هم اسلام آباد های کورټ کې ریټ دایر شوی دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وایف ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچ وځو آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاغې باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چرچونو د پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. په داسې حال کې چې تیر ورځ د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانستل شوې، په پاکستان کې موجود د دوتانی قبیلې شپونکیان او مالداران د خوشي څرګندونه کوي او وایي چې په دې ګام سره به دوی وکولای شي چې خپل مالونه افغانستان ته یوسي. دوی وایي د خپل رمو سره یو ځای به د څو میاشتو لپاره د افغانستان غزنی او ځینو نور ولایتونو ته ځي او د موسم په بدلیدو سره به بیرته پاکستان ته ستنیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم په خصوصي امر د افغانستان پاکستان په منځ کې د تړلو لارو په خلاصون د نورو افغانانو پاکستانیانو په سیر هغه رمیز دمتونی قبایلون هم خوشحال دي چې کوم د پاکستان په مختلفو سیمو کې موجود د لارو د بندش په وجه افغانستان ته تللی نه شول. د دغو قبایلیانو سره تعلق لرونکی یو شپونکی په دغه باره کې خپله خوشحالی پدار رنگ سرگندوی
نظر دو تانای در رمی سر رای مش پنکای می دو بدا ایلان دیر خوشحال سو چه دلار خلاص اکلی بندروی کلاو خلاص چه دا مالون افغانستان دا واری من سر دیر غد چمسان و دیر زیاد خپا و من مالون دیر دماری سر مخشید دل تا گرمای دی زیرای را دی دوار وری مرکیزی من سر نی خراب دی چه غریبان خلقو تا دیر نقصان و رسی دی وار وری مرسی پسلون خراب دی دوار وری پسلون دی
نظر دم تونای تاوی چې د لارو د خلاصېدو امر مو واورېده دا د میژا هنکډې بار رامه مو روانې کړې. اوس به د وزیرستان په لارو غزنی او د موسم په بدلېدو به بیا دلته را درومو.
اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې دا اعلان وسو چې لار خلاصه ده. موږ به میوالې نه رمې روانې کړې انشاءالله. موږ به غزنی ته رسوو مزار وخت درې دوه میاشتې درې میاشتې ځو په وزیرستان په لارو ځو په وانا په انګور اډه باندې ځو. موږ سره رمې دي کډې دي اکثر دي خراوش دا ډېر وکړې دي ډېر مخلوق د بس غزنی وګورو دا پورته وطنونه به وګورو.
نظر دمتونی د دواړو حکومتونو حکمرانون ته خواست کوي چې حکومتي مسلې د پخپله سره سماوي د لارو په بندولو د غریب بې وسا خلق نه ځوروي نه توانوي.
حکومت نه موږ دا اپیل ده چې تاسو خپلې مسلې پخپله سره سنبالې کوي په سیاست کې وچکانه
د غریبانو خلک مه ورچوئ. یاد دوي چې دغه قبایلون هر کال د ګرمۍ سردۍ په موسمونو کښې افغانستان پاکستان ته کډې بروي را بروي او کله هم چې د دغو ملکونو په منځ کښې اړیکې ګډې وډې شي بیا دوی هم د ځورېدو توانونو سره مخامخ کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چې
ډېره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو تر څنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې اورېدلی شئ چې پته یې ده مشال رادیو .com. په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو تیر ورځ په پنجاب پوهنتون لاهور کې پر پښتنو زده کوونکو د جماعت اسلامي د زده کوونکو لخوا د برید په کلکه غندنه کړې ده. ویلې دي چې دا برید د پنجاب پولیسو په ملاتړ شوی دی. سیاسي ګوندونو د یوې خبري غونډې له لارې د پنجاب له حکومت غوښتنه کړې ده چې د برید کوونکو په ضد د کلک ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال له کوټ څخه د مشال راډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
تیر ماښام په کوټه کې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني مشر زمرک اڅکزي په مشرتابه کې یو خبري غونډې ته وینا وکړه او د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو پر کلتوري کیمپ د برید په کلکه سره غندنه وکړه. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام او آزارا ډیموکراټیک ګوند صوبایي مشران هم ناست وو. زمرک اڅکزي وویل چې دا پنځم ځل دی چې په پنجاب کې پر پښتنو زده کوونکو باندې دغه ډول بریدونه کیږي. که څه هم د بلوچستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په لاهور کې د جماعت اسلامي د یو مرکزي مشر لیاقت بلوچ سره تړون لاسلیک کړی و چې هغه به د بلوچستان سره تړاو لرونکو زده کوونکو ته تحفظ ورکوي، خو د سې شنبه په ورځ د پښتون کونسل تر اتمام لاندې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه یوه دستور روان وه چې ناڅاپه د جماعت اسلامي زده کوونکو پر هغه کیمپ برید وکړي او د 40 څخه زیات پښتانه زده کوونکي ټپیان کړل.
ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لاوارث نہیں ہے، ہمارے بچوں پہ ہم سٹین لے سکتے ہیں، ہمارے بچے، ہر انسان اپنے بچے
مرکزی وای چدغز د کوم کی لاوارث نه دی، د خپل بچارو د حفاظت لپاره کلک درېدل ایسو او کم څوک چیز مشسکافت دود او رواج ته زیان رسوي واغو ته پټنګ سره د جواب ویلو توان لرو. شاغل زمرک زیاته کړی چې په پنجاب کې د پښتنو او بلوچو ژوند ورځ په ورځ ترخیږي. د ترګری او ایوا دښمنۍ په نوم د پښتنو د زورول لړۍ روانه ده. نوموړي پوښتنه وکړه چې د هوا دوستۍ سرټیفیکیټ بېشلو واک چا ویوې ډلې ته ورکړی دی چې هغه دې د پښتنو د کلتور د ورځې په اړه پر جوړه شوې دستوره باندې برید وکړي. د زمرک اڅکزي په وینا چې دغه برید د پنجاب پولیسو په مرسته ته یو پلان لاندې شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر زمرک اڅکزي خبرداری ورکړي که په اوو ورځو کې دننه د برید کوونکو په ضد ګامونه پورته نه سول نو د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو د حفاظت لپاره به دوی په سخت احتجاج لاس پورې کړي. پر دې مهال په قومي اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام غړي مولانا امیر زمان وویل چې موږ په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند ملاتړ یو، خو پر دغه ډول ظلم او تیری باندې سترګې نسو پټولی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت د یو پلان لاندې پښتانه او بلوز زده کوونکي د تعلیم څخه د بې برخې کولو په هڅه کې دي، خو جمعیت العلماء اسلام به دغه ډول عملیات کله هم ونه مني. مولانا امیر زمان وایي چې د پنجاب حکومت می وی او صوبایي حکومت ماته تحفظ نسی را کولای، نو بیا دلته و ملت پالو ډلو ته د حکومت کولو هیڅ حق نسته او نه هم هغه د ولس د نمایندګۍ حق لري. د پښتنې په جواب کې مولانا امیر زمان زیاته کړه چې پنجاب حکومت سمدلاسه د برید کوونکو په ضد ګامونه پورته کړي، کنه دوی به په ټول هیواد کې په احتجاج لاس پورې کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري. د پاکستان اوو په هنتونونو یا یونیورسيټانو د معیار لپلو د ایشیا په 300 په هنتونونو کې ځای جوړ کړی دی. د نړیوالو یونیورسيټیو د درجه بندي ادارې د ټایمز هایر اډوكيشن لخوا د ترسره شوی سروې لمخې تیر کال په دې نوم لړ کې د پاکستان یوازې 2 په هنتونونو شامل و چې سږ کال یې شمیر اوو ته رسیدلې دي چې د تیر کال په نسبت دا شمیر درې چنده سوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رفعت انجم راکوي.
دی ٹائمز ہائر ایجوکیشن رپورٹ تر مخا د ایشیا درې سوه یونیورسٹو کې اوو د پاکستان یونیورسٹی دی چې پکې قائد اعظم یونیورسٹی د نورو تعلیمي ادارو په نسبت د ټولو ښه درجه بندي حاصله کړې او په فیرس کې د یو سل یوویشت او یو سل دیرش پوزیشن تر منځه ده. همداشان کومسټ انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي ته په فیرس کې یو سل یو څلوېښت نه تر یو سل پنځوس نمبر ځای ملو شوی. د یونیورسٹو درجه بندی په حق له د قائد اعظم یونیورسٹی معاشیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر انور شاه وای
بنیادی واضح وجه چې دندنو هغه دا ده چې ایجوکیشن په نورو ملکونو کې یو په ترجیحن یو سیکټر ګڼل کېږي او د هغې دپاره حکومتي لیول باندې ښه پوره فنډ مختص کېږي. زمونږ په پاکستان کې چې کوم دنو په دې قسمتۍ سره د ایجوکیشن فنڈ چې کم دی نو هغه د دې ملکونو په نسبت کم دی.
د یاد ادارې تر مخه تیر کال په دې فهرست کې د پاکستان صرف دو یونیورسټۍ شاملې وې، کومې چې سږ کال اووه دي. خو د پېښور پوهنتون پخوانی مشر ډاکټر قبلا ایاز وایي چې د یو څو یونیورسټو په داسې شمېره کې راتلل لویه خبره نه ده. د په وینا دلته په یونیورسټو کې د روان وخت او نړیوال معیار مطابق زده کړې نه ورکړې کیږي او نه په یونیورسټو کې عملي زده کړې او د تحقیق غوندې بس زده کړو سنجیدګۍ سره کار کیږي. چې له وجې دا یونیورسټۍ د نړۍ تعلیمي ادارو سره مقابله نه شي کولی.
بنیادی تعلیم نہیں بدل کرے، دا سکول دا کالج تعلیم منگ نہیں بدل کرے، آغا منگا دے تنقیدی مطالب طرف نہیں راوستے، او منگا محاصرین دے تیار کری نہیں، مشاہدے پا بنیاد باندے خلا زکڑاو کی او د سوال بنیاد چکم دے پاغے باندے ہو گیا دے آغے مکمل لکا جستجو او یو تحقیق تطلل داس زونا چې تر څو پورې مونږ بچو کې نه راوستي، زمونږ اعلی تعلیم د بین الاقوامي معیار مطابق نشي جوړېدل.
د تعلیم کارپوهانو تر مخه د نړۍ ترخه تعلیم معیار رسېدو لپاره متعلقه ادارو او چارواکو ته به تعلیم په لومړي ترجیحاتو کې شاملول وي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غل مشال رادیو څخوري. د باچا خان تعلیمي مرکز پېښور یو پلاوی د افغانستان ننګرهار ولایت ورغلی وو او د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري باچا خان د مزار لیدنه وکړه. که څه هم یاد پلاوی مزار ته پورته خوشحالي څرګنده کړې، خو پر مزار د تعمیري کار درېدو په اړه خواشیني هم څرګنده کړه. پلاوی ژمنه وکړه چې د باچا خان د مزار د جوړېدو په اړه به له مسؤل اشخاصو سره خبرې وکړي. په دې نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د باچا خان تعلیمي مرکز دغه پلاوی د ډاکټر خادم حسین په مشرۍ کې له پېښور څخه کابل ته د یو خوني سیمینار د ترسره کولو په خاطر راغلی و چې د کونړ، ننګرهار او کابل یو شمېر ځوانو فعالانو ته یې د لیډرشپ دایي خدمتګاری او د فکری وسعت په اړه په شپږ ورځنیو ناستو کې ښوونه ورکړه. نوموړي پلاوی د مارچ په شلمه نیټه په ننګرهار پوهنتون کې د خدایي خدمتګاری په اړه د یوې سټیج ډرامې د وړاندې کولو وروسته د باچا خان بابا مزار ته ورغلل او د هغه مرحوم روح ته یې د دوا لاسونه پورته کړل. په پېښور کې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر ډاکټر خادم حسین د بابا په مزار له دوا وروسته مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د پښتون افغان اولس سلګونو زرګونو کالو تاریخ باچا خان بابا د اغې د روح علامت دی. زمونږ ټول ملګرو دلته لوس تازه که چې قهر سوي د بابا تکلارا، بابا مرام، د بابا مقصد تب همیشه خپل نظر کې، خپل زړه کې، خپل روح کې ساتو.
د باچا خان تعلیمي مرکز یو تنغړي اشرف علي په دې خواشینی څرګنده کړ چې په تیرو اوږدو کلونو کې هم د بابا مزار او کمپلیکس نکلے شو.
بابا سر خمنگ جنازہ کرا گلو لاگے نہ پس بیا یوزل دوال راغلو اتنبی کی ډیر وخت پس ټینو بابا مزار ترالو او خوشالم شو، خفم شو چې رازه سرکار ته حدا پور رسیدلې دي، خو خفه پدیو چې وخت پکې تیر شو تکمیل ته نه رسیدو.
یو ځوان انجلی چې د باچا خان بابا د مزار د لیدو ارمانی په رومبی زل پوره شوی او خوشاله و، خو دې هم د مزار په ویجاړ حالت خوشینی سرګنده کړه.
زمانو مغما فیروز د افغانستان ته زما اول زلو چې زراغله مړی رضایت خوشاله شوم د سیرت تخکاری خپل وطن تراغلی يم او بابا مزار ته زراغله په دې باندې ډیر زیات خوشاله هم او چې و می قتل چې ډیر زیات وران ویجاړ پروت دی. نو بابا خو بالکل داسې و نه غو به ملکونه، غو به قومونه سازه ول، غو به خلک جوړول، لاری کوسی به جوړول او دا یو ورکوټیشن ته مزار دی او څوکم د دې ځمېداري نه اخلي چې دا جوړ کینو. په دې باندې ډیر زیات خپه شوم.
ډاکټر خادم حسین وایي چې د مزار او کمپلیکس د جوړېدو مسولیت د باچا خان تعلیمي مرکز په غاړه نه دی، خو زیاتوي چې پوره هڅه به وکړي چې د مسؤولو اشخاصو پام ورواړوي. د ذکر ور د چې د بادشاہ خان په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال پیل شوې وي چې بیا د کورنیو جنگونو له امله تر اوږدو کلونو ځنډېدلې وي. خو د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال پرې دوه ځلې کار پیل شو چې چارې یې تر اویا سلنې پورې شوې. خو د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې درېدلې چې تر اوسه پورې په ټپه ولاړې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تشپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. او تاسو کولی شئ دا ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. د غرمې 12 بجې سپی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډي ځواب راوړي.
په پاکستان کې د فوجي عدالتونو د مودې غزولو لپاره له کومې اسمبلی څخه منظور شوی بل نن سینټ ته وړاندې کیږي. د فوجي عدالتونو د مودې غزولو لپاره په اساسي قانون کې د 28م بدلون دا مسوده د سه شنبه په ورځ په کومې اسمبلی کې په غوڅ اکثریت منظور شو. د سیک مذهب پیرویانو د پاکستان د وفاقي حکومت او شماریاتو ادارې پر ضد د پېښور په های کورټ کې مقدمه درج کړې ده. دوی وایي په پاکستان کې د سرشمیرنې په فارم کې د نورو مذهبونو غونډې د سیکانو لپاره ځانګړي خانه نه ده ورکړل شوې. په پاکستان کې د سیکانو د ټولنې مشر رادیش سنگ ټونی په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې که یې غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت ته لارښوونه کړې ده چې د پوهنې له وزارت سره د هغه 14 ولایتونو ته د درسي کتابونو پر رسولو کې بیړنۍ مرسته وکړي چې تر اوسه درسي کتابونه نه دي ورسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې له سبا څخه نوی تعلیمي کال پیلېږي. امریکا وایي که د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې نیټه بدله کړل سوه نو شاید امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به هم پکې ګډون وکړي. دا له هغه لږ څه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل ریکس ټیلرسن به د اپریل په پایل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د اپریل په وروستیو کې به د اروپایي سفر پر مهال روس ته هم ولاړ سي. او د اټمي مسلو په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار کریستوفر فورد ویلی امریکا د اوس لپاره د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران اټومي تړون ته احترام لري. د خبره نموړي د سې شنبه په ورځ په واشنگټن کې یو کانفرنس ته کړی ده.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد کورنی ورځپاڼې د ادارې مهم ټکی راخستی دي. راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې اداري کلی کې چې د سند صوبې په سهون سیمه کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې د 14 وروستو بند کړی شوی پاکستان افغانستان سرحد د ګل په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف د احکاماتو وروستو خلاص کړی شو. ورځپاڼه لیکي چې خپل منځي شخړو هواري لپاره د تیرو څو ورځو راهیسې د دواړو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او وزیر اعظم لخوا د سرحد د خلاصولو حکم ورکول د دغه رابطو نتیجه معلوميږي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان لپکار دي خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي او په ګډه سره د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره خپل کوششونه وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان قربانیان د چا نه پټې نه دي او نړیواله ټولنه یې اعتراف هم کوي. که دواړه ملکونه د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تیز کړي نو هغه ورځ لرې نه ده چې د دې سیمې نه بعد ترهګرۍ خاتمه وشي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د صحت لپاره مضر شیانو په خرج کې کړ خلکو لپاره سزاګانې ټاکلې دي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت خیبر پختونخوا کې ګرانۍ سره سره ملاوت او ناقص شیانو خرچ ډیر زیات دی. نه صرف په پیو کې د صحت لپاره مضر کیمیکل اچولې کیږي بلکې دوایان هم دویم نمبر خرڅولې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې صوبایي حکومت د دې مسلو حل لپاره کوششونه شروع کړي، نه صرف په بازارونو کې چاپی وهي بلکې گرفتاریانې هم کړې دي، خو د دې باوجود د عام ولس مشکلات راکم نشو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د حکومتي اقدامونو ګټورې نتیجې په هغه صورت کې راوتلی شي چې مجسټریټي نظام بحال کړی شي. که د خوراک محکمو له څومره هم اختیارات ورکړی شي، خو تر څو چې مجسټریټي نظام نه وي نو د خوراک محکمې چارواکي ګټورې فیصلې نشي کولی. نو په کار ده چې یاد نظام په مکمله توګه بحال کړی شي، نو دا شان به اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان په شمول درسته نړۍ کې نن د اوبو نړیواله ورځ مانځلې کیږي، او د دې ورځې د مانځلو مقصد حکومتونه او اولس د اوبو د مسلې نه خبرول دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د اوبو مسله ډېره زیاته ده، او د یوې شمېرې تر مخه 50% خلک د صفا اوبو څښلو نه محروم دي، او یاد ملک د نړۍ په هغه یو څو ملکونو کې شامل دی چې خپل د قومي آمدن ډېره لږه برخه د صفا اوبو په فراهمۍ خرچ کوي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
نیویارک ٹائمز ورځپاڼه په پاکستان کې د جمهوریت او قبایلی سیمو اصلاحاتو، او فارن افیرز ویب پاڼه بیا د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامی او د افغانستان پر حالاتو مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې جمهوریت له سختو حالاتو سره مخ شوی دی، خو د پاکستان د ازادۍ شاوخوا 70 کاله وروسته جمهوریت له دې ګام سره پرمختګ وکړ چې جنگ ځپلی او له پامه غورځول شوي قبایلي سیمې به له خیبر پختونخوا سره شاملېږي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډولو سره به شمال مغربي سرحدي سیمې تر یوې انتظامی ادارې لاندې راشي. ورځپاڼه لیکي د فاټا په خیبر پختونخوا ورګډولو سره به قبایلو ته د نورو پاکستانیانو په څیر آئینی حقونه ترلاسه شي. مقاله لیکي که څه هم د قبایلي سیمو اصلاحات په فاټا کې د انتظامی او نسلي توپیر پر قبایلي ولس د وسلوالو په توګه شک کول او د قبایلو په آزاده تګ راتګ مسلو هوارولو کې پاتې راغلي، خو کدی هر څه ته پام وشو نو کېدی شي چې دغه ټولې مسلې هوارې هم شي. بلخوا فارن افیرز وی پاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پخواني ولسمشر اوباما پرتله په افغانستان کې د زیاتو مشکلاتو سره مخ دی. په 2018 کال کې طالبانو د افغانستان کوم ښار تر کابو لاندې نه دی راوستی، خو په ځینو کلیوالو سیمو کې خپل کنټرول زیات کړی. مقاله لیکي د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې محفوظه پټن ځای نه لري، او دغسې د ایران او روسیې په ګډون ځینې نور هیوادونه هم له طالبانو سره خپلې رابطې زیاتې کړي دي او هغوی ته محدوده ملاتړ ورکوي. فارن افیرز لیکي په افغانستان کې پیچلو حالاتو ته په کتو سره په سرګنده له دا هېواده د وتلو اعلان به یو ناسم عمل وي. د 2018 کال په پای کې پخواني ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې جنگي مشن ختمیږي، او د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد مهاله جنگ په سمه توګه خپل انجام ته د رسیدو په حال کې دی. مقاله لیکي د دې هر څه وروسته د طالبانو په مشرۍ جګړه کې شدت راغلی، او داعش ډله هم له ځايي ملیشو سره تر یو ځای کېدو وروسته د افغانستان په جګړه کې شامله شوې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په امریکا کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې دوه ورځنۍ کنفرانس هدف د داعش پر ضد پر نړیوالې مبارزې بحث بللی دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واوري.
د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف څخه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت تمه ده چې د دې ډلې د تجهیز او تمویل سرچینې پیدا وچکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خیرالله آزاد د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. ښاغلی آزاد وایي زموږ تمه دا ده چې د ترهګرۍ اصلي جرړو ته چې د افغانستان څخه بهر دي د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې پاملرنه وشي. د ترهګرو اصلي مرکزونه د دوی ملاتړي او د تروریستانو د تمویل او تجهیز سرچینې باید په نښه شي، او د تړلو او له منځه وړلو لپاره یې باید لازم فشار راوړل شي. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د 8 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن ډي سي کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد پر ګډې مبارزې بحث دی. په ځانګړې توګه د داعش د وسلوالې ډلې د مالي سرچینو، تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې کنفرانس کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ډلې د ګواښ او په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه وینا وکړه. په امریکا کې مېشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدم وایي دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړې کولی شي او د افغان چارواکو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ په نړۍ کې هغه هیوادونو ته ورسوي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې برخه لري.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدی ده چې په دغه ناسته کې تقریبا 8 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونه پکې ګډون کوي چې د دوی تر څنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناټو عمومی سرمنشي هم دلته امریکای ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د دې دوه ورځني کانفرنس په څنګ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او همدارنګه به د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې وکړي.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښه په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. امریکا د خپل الوتنو د خوندیتوب په هدف د نړۍ لزینو هیوادونو څخه چې امریکا ته مستقیم پروازونه لري د الوتکو په کیبین کې د ننه د زینو الکترونیکی وسایلو لیست په موقت ډول بند کړی دی. په دې بندیز کې نه هوایی کمپنی شامل دي. امریکایي چارواکو د دې پریکړې پر جزئیات تفسیر نه ده کړی. د راپور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د خپل الوتنو د خوندیتوب په هدف د نړۍ له اتو بیلابیلو هیوادونو څخه چې امریکا ته مستقیم پروازونه لري د الوتکو په کابین کې دننه د ځینو الکترونیکی وسایلو لکه لپټاپ، آیپاد، کیمرې او داسې نور وسایلو انتقال په موقت ډول بند کړی دی. د امریکا امنیتي چارواکو د دې پریکړې پر اصلي دلایلو تبصره نه ده کړې. یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی ویلي چې دا ممنوعیت پر هغو الوتنو دی چې د مصر له قاهره، د اردن له عمانه، کویت، د مراکش له کاسابلانکا، د سعودي عربستان له ریاد، د ترکیه له استانبول او له ابوظبي څخه امریکا ته مستقیم پروازونه لري. یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې په دې بندیز کې 9 شرکتونه شامل دي او د دغه هیواد د هوایي خوندیتوب ادارې لخوا مناسبو شرکتونو ته خبرداري ورکړل شوی دی. د رویال اردنین هوایي شرکت ویلي چې روغتیایي الکترونیکی وسایل او ګرځنده ټلیفونونه په دې بندیز کې شامل نه دي. دوی وایي نور وسایل باید بستبندي او د الوتکو د کارګو یا بار په برخه کې ځای پر ځای شي. د رویال اردنین شرکت په خبره دا بندیز د هغو الوتکو پر مسافرینو دی چې د امریکا نیویارک او شیکاګو ښارونو او د کاناډا مونټریال ته الوتنې لري. دیو امریکایي چارواکي چې د نوم له شوډلو یو ډاټا وکړه وویل چې دا پریکړه له څو ورځو راهیسې تر غور لاندې وه. په امریکا کې د راند کارپوریشن ادارې د هوایي خوندیتوب یو متخصص ویلي چې د دې پریکړې ماهیت داسې ښکاري چې د احتمالي بریدونو په اړه تر استخباراتي معلوماتو وروسته سوی وي. د میټروپولیټن د نور یو استاد جیفری پرایس لیکي چې د بار یا کارګو په برخه کې د الکترونیکی وسایلو ځای پر ځای کول خپلې ستونزې هم لري. دی وایي وروسته له هغه چې بریتانیا په 2016 کال کې ورته پریکړه کړې وه د مسافرینو د بکسونو د ورکېدو پیښې ډېرې سوې. دغه راز د جیفری پرایس په خبره یو شمیر لپټاپونه داسې بیټرۍ لري چې چارج کیږي او هغه ژر ور اخلي، نو ځکه په کابین کې د دې ډول لپټاپونو کشف تر کارګو اسانه کار دی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمیرنه روانه ده، ساينس پو او لیکوال ډاکټر پرویز هودبای په ډان ورځپاڼه کې په مقاله کې لیکلي دي چې راتلونکو 25 کلونو کې به د پاکستان آبادی 40 کروڑه یا 400 میلیونه ته ورسیږي، او که چیرې په دغه اړه سمه منصوبه بندي ونه سي نو هیواد به د خپل وجود قائم ساتلو له ننګونې سره مخ شي. شاهین بنیرې د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې د هر چا نه پښتنه وشي چې د هیواد تر ټولو لوی ستونزه څه ده، نو په ځواب کې د ترهګرۍ، اداري فساد، د هند او امریکا مداخلت او حکومت د ښه نظام د نشتوالي ذکر کیږي، خو څوک هم دې خبرې ته پام نه کوي چې د پاکستان تر ټولو غټه ستونزه د آبادۍ ډېروالی دی. ډاکټر هودبای لیکي په کال 2020 کې د پاکستان آبادی 20 میلیونه وه او اوس 200 میلیونه ده. د دې مطلب دا شو چې هر 25 کال وروسته د پاکستان آبادی یو په دوه شوې ده. کچر مونگ فرس کړو چې آبادی به هم په دغه رفتار ډیریږي نو 25 کال وروسته به زمونږ آبادی 400 میلیون وي او کسل کال صبر وشي نو دا به 2.2 بلیون ته ورسی او کچری د پاکستان ټول غرونه او میرې هم هوار شي نو یو نیم سل کال وروسته به خلکو ته په دې خوره د ودریدو د پاره هم زی تر لاسه نشي. نو موږ وړاندې لیکي کې دي شې داسې ونه شي ځکه چې په آبادی کې د زیاتېدو شرح پر غورځېدو ده خو بیا هم دا کمی دومره نه دی. نو په راتلونکي وخت کې به خلک د اوسېدو لپاره د ډیر نه ډیر ځای غوښتنه کوي او شنه پټي به په کلو او ښارونو کې بدل شي. اوس هم د پینډۍ او اسلام آباد ترمنځ فاصله ختمه شوې ده او دواړه ښارونه په یو بل ورننوتی دي. دغه شان اسلام آباد په ډېره تیزۍ سره تر ټکسلا په غځېدو دی. په مخاله کې راغلی دي چې که آبادی هم دغه شان ډیریږي نو ورسره به د اوبو وسیلې هم کمې شي، هوا به نوره هم خچنه شي او زهریله مواد به ځمکې او سمندر ته زیان ورسی. ډاکټر پرویز هود بای په پای کې لیکلی دي چې حکومت باید په آبادی د قابو موندلو لپاره منصوبه بندي وکړي، د نوو ماشومانو ټیک شمیره وساتي او په دغه اړه په ولس کې د بیدارۍ لپاره په ولسي کچه بحثونه وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو منځنۍ صفه 621 لنډې صفه 12113 15316 او 15218 کیلو هرتز.
زموږ غلا مشال رادیو خبري په افغانستان کې د نوی مریض کال پیل سره سم د دې هیواد په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال هم سر له سبا پیلېږي. سرش کال نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان 14 ولایتونو ته تر اوسه درسي کتابونه نه دي رسیدلي. پر دې سربېره د افغانستان د پوهنې ادارې او ښوونځي د ناامنیو په شمول له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت تمه لري چې پنځشنبه به د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې د ښوونځي عمر ته رسیدلي د لومړي ځل لپاره ښوونځیو ته مخه کړي. د پوهنې د وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي رادیو ته ویل دوی هڅه کوي چې نه یوازې په نوي تعلیمي کال کې په ټول افغانستان کې 1,400 موجودې تعلیمي ادارې پرانیستي وساتي، بلکې د هغه ښوونځیو شمیر هم راکم کړي چې د نامنیو له کبله تړل شوي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د دې هیواد 14 ولایتونو ته لا هم درسي کتابونه نه دي رسیدلي چې په حکومت کې دننه او له حکومت څخه بهر یو لړ انتقادونه راپورته کړي. خو د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل کبیر حقمل وایي د دفاع وزارت په مرسته به دې ولایتونو ته د یوې بیړنۍ پروسې له لارې په یوه اونۍ کې درسي کتابونه ورسیږي. ښاغلی حقمل په دې اړه د سې شنبې په ورځ پارک کې د پوهنې او دفاع وزارتونو د چارواکو سره دا ولسمشر اشرف غنی وی غونډې ته په اشاره وویل
د جلالت مآب جمهور رئیس د خاصه پاملرنه او جدیت پر بنسټ د دې لپاره چې موږ ترانسپورټي امکاناتو کې لستونز سره مخامخ وو جدي راهنمایي او لارښوونه سوله د پوهنې وزارت او د ملي دفاع وزارتونو ته په دې برخه کې ورستۍ غونډه په ار کې د شنبې په ورځ به ان شاء الله د افغانستان پاتې شپږ ولایتونو ته هم د کتابونو در سوالو چاره پیل ان شاء الله د ملي دفاع وزارت د ترانسپورت پر بنسټ به موږ د کتابونو ورسو شپږ ولایتونو ته چې هغه څنګه حاصل لري پراته او نه امن ولایتونه دي.
خغلی حقمل ویل په یوه ونی کې به دوی وتوانېږي هغه ولایتونو ته چې لا درسي کتابونه نه دي ورسېدلي کتابونه ورسي. د پوهنې د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل همدارنګ زیاته کړه دوی د ژمي په بهیر کې وتوانېدل چې 13 نور ولایتونو ته لا د مخه درسي کتابونه ورسي. د افغانستان د پوهنې وزارت دی چارواکي همدارنګ ویل د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په نوې تعلیمي کال کې د تړلو ښوونځیو شمیر راکم کړي. خغلی حکمل په افغانستان کې د تړلو ښوونځیو شمیر تر زرو زیات یاد کړه ویل د ښوونځي په لری پرتو سیمو کې د نامنیو له کبله تړلی او یا له ګواښ سره مخ دي.
د مشال تر څنګه سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په کابل کې د نوروز په ورځ د یو نوي افغاني فلم پرانیسته وسو. دا فلم نقاب پوش نمیږي او د افغان سینما ځوانو استعدادونو په کې کار کړی دی. له فلم سره تړل کسان وايي دوی پر کابل سربیره د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې هم یاد فلم پر سینماګانو ښکار کوي. نجیب عامر په دې اړه راپور لري.
د نوي کال په لومړۍ ورځ یا په نوروز کې د نورو لمانځنو او خوښیو ترڅنګ د نقاب پوش په نوم یو افغان سینمایي فلم هم په کابل کې نندارې ته وړاندې شو. که څه هم په افغانستان کې د سینما صنعت د پخوا په شان ځلیدلی پاتې نه دی، خو د یاد فلم جوړونکي توانېدلی چې په پلازمینه کابل کې د آریانا په ګډون په شپږو سینماګانو کې خپل فلم نندارې ته وړاندې کړي. نقاب پوش فلم په دری ژبه دی، خو پروډیوسر یې تسل خان وایي چې د پښتو په ګډون په نورو څو ژبو یې هم ډبنګ روان دی او زر به د نورو ژبو مینوال هم له دې فلمه خوند واخیستی شي. نوموړي د خپل فلم په اړه راته داسې وویل:
فلم افغانی فلم دی، دې فلم کې هغه مسلکي ځوانانو پکې ونډه اخیستې ده او پکې کار کړی دی. کوم ځوانان چې د کاناډا کې ټورنټو فلم سکول څخه فارغ شوي دي، افغانان مسلکي درسونه ویلي، اکاډمیک فلم انډستري ته راغلي دي. دغه افغانانو مونږه دعوت کړل افغانستان ته چې کېدای شي خپل ملک خپل هیواد ته کار وکړي، او دغه ځوانان هم ډېر زیات لیواله ول شي خپل هیواد ته کار وکړي، خپل افغانستان ته کار وکړي. ټول افغاني کسان دي، او ډایرکټر چې دی د فلم کمال علي اکبر کمال نومیږي چې افغانۍ دی، او مکمل تحصیلات خپل کاناډا کې هم د فلم انډستري هم دی باره کې خپل درسونه ویلي دي. نو فلم کابل کې شوټینګونه په کابل کې پیل شول، او تقریبا اټرانن ټول کابل افغانان دی مکمل، او خارجیان صرف هغه خارجیان دی موږ سره، یعنی افغانی خارجیان دی، یعنی کیمرې بخش کې، ډایرکشن بخش کې، او سکریپ مکمل کاناډا څخه راغلی دی.
تسل خان وایي د دوی فلم د اوس مهال نورو افغاني فلمونو څخه په جلا بڼه جوړ شوی، او دوی هیله مند دي چې د خلکو د پام وړ به وګرځي. د 90 دقیقو په دې سینمایي فلم د جوړونکو په وینا یو لک امریکایي ډالر لګښت راغلی. همایون شمس خان په نقاب پوش فلم کې مرکزی رول لوبولې. نوموړی چې په خپل د آریانا سینما کې د فلم د لومړي شو پر مهال موجود و، خپل احساسات راته داسې وړاندې کړل:
آریانا سینما چې د افغانستان ډیره مشهوره سینما ده، چې ټول د سینما د پاسه د افغاني فلم د پوسټر لګېدلې دي، او موږ کونج کې ناستو، او دا غلې چې د سینما کې داخل ګورو، وګورو نو ډېر زیات بیروبار دی. همدا اوس موږ ګورو چې فامیلونه روان دي، همدا اوس زموږ افغانان ډېر زیات ولاړ دي، پوسټرو مخې د سینماګانو مخې عکسونه اخلي او روان دي، غواړي چې لاړ شي خپل افغاني فلم وګورو.
د افغانستان د پښتو دری فلمونو تکړه کارکوونکی رسول ایمان چې په ګڼو فلمونو کې کار کړی وای، خوشاله دی چې د افغانستان د سینما په برخه کې نوي ځوانان د فلمونو په پروډکشن کې برخه اخلي. د زیاته کړه:
ډیر خوشاله يم چې نن یو افغاني فلم په نوروز کې نوي کال کې د افغانستان په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کیږي. سره له دې چې امنیت خراب دی، سره له دې چې د ملي سوداګرو مرستې موږ سره نشته، ولې زمونږ په مینا مینا شته موږ سره، مینا شته له خپل هیواد سره، له خپل بیرغ سره. او زه په همایون شمس خان باندې ویاړم چې زه ډېر خوشحاله نن چې یو ځوان افغان فلم په کاناډا کې لګیږي، په امریکا کې لګیږي، دلته په نوروز کې په شپږو سینماګانو کې لګیږي. هغه دردېدلی او کړېدلو خلکو ته چې بېل غمه نور شی نه دی لیدلی، نو زه ډېر ویاړم او ډېر خوشحاله یم. خاپوش فلم ټول افغان ملت ته مبارکي وایم. افغاني فلم یوازې د مایون شمسان او د ایمان افغانستان فلم نه دی، دا د ټولو خلکو فلم دی.
د افغانستان د فلمی صنعت سره تړلي کسان وایي اوس مهال په کال کې د لسو په شاوخوا کې فلمونه جوړیږي، او که حکومت د فلم جوړونکو سره مرسته وکړي او د سینماګانو حالت ښه کړي، نو هیله کېدای شي چې غوره فلمونه تولید شي او د نړۍ پام به ځان ته واړوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاته ده mashalradio.com. د نوې کال اول ورځ د افغانستان په خوست ولایت کې هم په ځانګړي ډول د ځوانانو لخوا په یو شمیر مل ځایونو، حکومتي باغونو او تفریحي غونډو کې په میلو، هنري پروګرامونو او نور خوشحالیو سره ولمانځل شول. د مشال رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه کوله چې د خوست ډاډمن امنیت ته پکتو دي، په دې ځای کې د خلکو لپاره مناسب تفریحي ځایونه جوړ شي، او د شته مل ځایونو بیا رغونې او پاکوالي ته هم پاملرنه وشي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ د خوست ګڼ خلک ځوانان ماشومان نجونې او مېرمنې ډلې ډلې د خوست مشهور زیارتونو لکه کیک رقبه متون بابا د تڼیو اد محمد وزوګل ابا او همدارنګه یو شمېر میله ځایونو د پروژې باغ غونډیو د غرونو لمنو میلمکوټ او فارم باغونو ته ولاړل او د نوي کال لمانځنه یې وکړه. د خوست ښار سویل ختیځ لوري کې فارم باغ هم د یاد ولایت د هغه میله ځایونو څخه و چې د ځوانانو ګڼې ډلې د نوي کال د میلو لپاره پکې راټولې شوې وې. دوه تنه خوستی ځوانانو هر یو ننګیالي او دوست محمد د نوي کال د رارسېدو احساسات او غوښتنې راسره په دې توګه شریکې کړې.
ډېر خوښ یم چې د 1416 نوي هم کال او په خیر په برکت سره پیل کوو او ډېر خو خوشحاله یو چې د سولې په فضا کې دا نوی کال مو لمانځو. د دولت څخه مو هیله ده چې تفریحي ځایونه جوړ کړي تر څو خلک په ډاډمنه توګه هلته خپل تفریح وکړي.
مونږ د نوروز د لمانځلو لپاره راغلي یو. د نورو کالونو توفیر دغه دی چې خلک ډېر راغلي دي او د حکومت نه مونږ غوښتنه ده چې د میلې ځایونه جوړ کړي. میلې ځایونه شته اکثره خو چې لرې دي، رسیدګي خلک ولس نشي کړلای د امنیت له نگاهه.
په خوست کې د نوي کال د میلو لپاره ځینو کورنیو او ځوانانو میلې ځایونو ته د پخلي لپاره ځانونو سره خوراکي توکي، تازه میوې او نور شیان هم وړي ول. دوه تنه خوستی ځوانانو په خپلو خبرو کې ویل چې افغان حکومت میله ځایونو ته لازمه توجه نه ده کړې.
زه محمد اسحاق د نوي کال د لمانځلو لپاره دلته راغلی یو او موږ ډېر خوشحاله یو نن چې نوی کال لمانځو. په دې باندې که تاسو وګورئ هر چا له ځان سره خپل شیان راوړي دي او دلته نوی کال لمانځي.
زه محمد یوسف منګل د نوروز لمانځلو دپاره پرمبوخ ته راغلی یو، خو چې موږ کومه ساحه ولیدله ډېره مو خوښه شوه، خو افسوس دا چې دا بغونه، دا اوبه، ویالې، لښتي دغو ته هیڅ خدمت نه ده شوی. باید دا په نظر کې ډېر ونیسي.
د نظر خوان یوسف انتظار وایي چې په افغانستان کې د نوي کال د اولې ورځې لمانځنه د یو کلتوري ارزښت په توګه پاتې شوي او خلک یې له پخوانه په برم او پرتم لمانځي.
د نوروز جشن یا نوی کال زموږ د افغاني ټولنې د ډېر مهم مثبتو ارزښتونو له جملې نه ده او موږ افغانان دغه ورځ د هېواد په ګوټ ګوټ کې په ډېر خاص او شاندار مراسمو سره تجلیلوو، دې ته هرکلی کوو.
په خوست کې دا سمهال سیمهوال په دې ولایت کې په سوله ییزه فضا کې د نوي کال لمانځنې ته خوشحاله دي چې د دغې ورځې تر ټولو ستر مراسم د بلخ ولایت د مزار شریف د سخي صاحب په زیارت کې د جنډې په پورته کولو سره ترسره شول. په یادو مراسمو کې د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سربیره د نورو هیوادونو ځینو استازو هم ګډون کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
جوڑ کا